پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه د بشری حقوقو د څارنړي وال سازمان او ناروی یو ځل بیا په افغانستان کې د خزو له حقوقو د سرغړونو په اړه سخت اندېښنه و خو د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مشر هیدر بارو ویل پر افغان خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه له خزو خپلواکي اخیستې لخپلو التیاوي محرومې کړې دي نو موري ویل هغه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د خزو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان به د افغانستان د سقوط باعث شي انا لینا باربوک د څرګندونه په اسلام آباد کې خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره په پرونی ګډه خبری غونډه کې وکړي هغه وویل د افغانستان نوی واکمن به د هوا تر بشپړ سقوط پورې ورسوي او د خلکو د خورار ډیر کړاو او لوګي بایوس بشي میرمن باربوک څرګنده کړ چې افغانستان سره له بشري مرستو پرته په نورو برخو کې د نړیوالو مرستې بهر له دې شر سره تړلې وي چې د بشري حقوقو په برخه کې څومره پرمختګ کیږي د کندهار چارواکي وایي د هغې ښځې د رایستلو لپاره هڅې روانې دي چې بیګا په خاکریز ولسوالۍ کې یوې ژورې څا ته لوېدلې ده په سیمه کې د طالبانو مرستیال ولسوال متی الله نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا ښځه د خاکریز ولسوالۍ په اروغ کلي کې څا ته لوېدلې ده
اوس هم ژوندی ده تقریبا د اتو بجو په شاوخوا باندې شپې ولیدلې ده اوس موږ خپل کوشش کوو ولایت ته مو هم خبر کړی ده نو امکانات مګره په کار اچولي دي انشاءالله خدای ته امید لرو چې راپورته یې کړو ژوندی
بلخوا په کندهار کې د باران په نوم خیریه ټولنه وایي سیمې ته بشپړ روغتیایي ټیم استول شوی او د ژغورنې عملیات دوام لري د ایران د جنوب ختیځ په زندان کې 12 کسان په یو ورځ اعدام شوي دا خبر پرونی وی غیر حکومتي دولتي یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي د ایران د بشري حقوقو ټولنه چې مرکز په ناروی کې دی په یو بیان کې وایي یوولس نارینه او یو میرمن چې د قتل او مخدره موادو په اړوند مواردو مجرم پیژندل شوي وو د دوشنبې په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زایدان ښار په محبس کې اعدام شوي ویل کیږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهب او د بلوڅ اقلیت اړوند کسان دي د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي ولادیمیر زیلنسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سیورودونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله ښاغلي زیلنسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سیورودونیتسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله یې د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی د روسیې ولسي جرګې او دوما هغه لایحې تصویب کړې چې په روسیه کې د بشري حقونو د اروپایي محکمې قضایي صلاحیت ختموي دا لایحې تقریبا د رایو په قاطع اکثریت تصویب شوي او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړي د دولتي دوما مشر ویاچسلاو ولودین وویل چې د ای سی ایچ آر د روسیې پر ضد د لویدیځو سیاستوالو په یوه وسیله بدله شوې ده ازادي رادیو او ریبه ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لو خورونه کې د اف ام په 13.5 صفه هم اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی یو ځل بیا په افغانستان کې د خزو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده
The human rights situation in Afghanistan is
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړي توګه د خزو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ په ورځ خرابېږي
یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیری دوه او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې
یعنی نگرانی های زیاد
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي
په میدان وردګو ولایت کې د مچۍ د شاتو د تولید کاروباریان وایي تولید زیات شوی خو د پلور لپاره بازارونه نه لري
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچې ته لږ زره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي ان شاء الله د صادرات یو سي
د ایران د جنوب ختیځ په یو زندان کې په یو ورځ 12 کسان اعدام شوي چې ویل کیږي ټول سنی مسلمانان د خبرونه دوهمنی مې کړې ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مې هېروي
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښود. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. جزئیات په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د خوځونجونو له حقوقو د طالبانو د سرغړاونو نوملړ ډیر وګد دی او دا سرغړاوني مخبزياتي دودي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو اعلامیه کې د دې سازمان د خوځو څنګ مشرې دربار لقوله دنجونو خوځو پاړه د طالبانو ورستي محدودیتونه وحشتناک بولي او زیاتوي دا شرایط لنجونو خوځو خپلواکي اخلي او دوی خپل وړتیاو محروموي. د میرمن بار اشاره د طالبانو لخوا په زور دنجونو خوځو مخپټولو ته ده چې نږدې میاشت وړاندې طالبانو جبري کړل. اغلی بار ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي. موږ د دې شاهدان یو چې د هیواد په هر برخه کې هر ورځ د دوی پر حقوقو محدودیتونه لګیږي. موږ وینو چې نړیواله ټولنه د وضعیت د ډیرو اعلامیو ژور اندېښنو څرګندولو او غندلو سره ځواب وایي، خو افغان میرمنې لیلامی ورهخوا لا ډیر څه غواړي. هغوی د اساسي پلانونو او ګامونو پورته کولو ته په تمه دي او غواړي چې په دې برخه کې عملي کار وویني.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګه مشر زیاتوي د طالبانو د پریکړه چې د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال د کورنۍ نارینه او ته سزا ورکوي نارینه مجبوروي چې پر خوځو محدودیت زیات کړي. میرمن بار پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه کوي چې پر نجونو او خوځو د طالبانو محدودیتونه یې یوازې په اعلامیو کې غندلي او په دې کې پاتې راغلي چې د دې وضعیت مخنیوي وکړي. خو طالبان بیا وایي حجاب د افغانستان کورنۍ موضوع ده او تر خوای د افغان خوځو ټول حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت وایاند زبیح الله مجاهد
د افغانستان کې نست سیغه د چا حقوق نقصوی یا نقصي د اسلامي امارت له خوا نه روان د کوم برخې سي تر سره رسیدګنه د سیول رسیدګي وسی.
خغله مجاهد د سرګندونی داسې محل کوي چې طالبانو واقعتا تر بیا ځلی رسیدو وروسته پر نجونو خوځو د محدودیت لګولو لپاره څو ګامونه واخیستل چې د پریکړې لپاره خبرګون سره مخ دي. دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي بند کړل، په ډیرو دولتي ادارو کې د خوځو حضور راکم کړ، پر خوځو مخ پټول جبري کړل او تر خوای له محرم پرته د خوځو په سفر بندیز ولګاوه. د دوی دا کړنې په کور دننه او بهر لپاره خو خبرګونونو سره مخ شوې. یو شمیر خوځو په دې تړاو اعتراضونه هم وکړل چې دوی په خبره طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې. هغه په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولي هم وایي له ثانویز د کړو دنجونو دراګرزولو او نورې محدود کوونکې پریکړې د خوځو پرمختګ خپل واقعي او د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي پر طالب چارواکو غږ کوي چې د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. تر خوای د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو واضح پلان جوړ کړي چې ډول له خوځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې دا چلند پای ته ورسوي.
په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک هم پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقوقو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساري د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره لکتنې وروسته په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یو خپل او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلط لار روان دي. بایربوک وویل له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او اندې وی قانوني واکمنۍ په توګه د رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ زاینشته. هغه زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې جونې د زده کړې حق څخه محرومې شوې. خځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړې شوې او د مخالفت غږونه په بیرحمۍ سره ځپل کیږي. وړاندې په یو راپور کې به دغه راز واوري چې یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران هم شکایت کوي چې د لسو میاشتو په تېرېدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په میدان وردګو کې سکهال د مچیو شات د شاتو تولید زیات شوی خو کاروباریان وایي چې د پلور لپاره بازار نه لري. د میدان وردګو کاروانګر وایي سکهال په دې ولایت کې د شاتو مچیو حاصلات زکه زیات شوې دي چې خلکو دغه کاروبار ته ډیره مخه کړې ده. نور په دې رپورت کې
په میدان وردګو ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یو کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنۍ سرچینه ده. د مچیو روزونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې د نامنیو په ختمېدو سره زرغونه ځایونه کوم چې باید د مچۍ په کښه کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سوي دي، چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دي. ضیاءالحق او میرزا ولی چې په میدان وردګو ولایت کې د مچیو روزنه او پالنه کوي وایي سږکال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچیو زیات حاصل ورکړي.
کال حاصلات د سږکال حاصلاتو سره څه فرق کوي؟ د سږکال حاصلات د شاتو ښه دي. جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم زموږ حاصلات ښه وو.
د دې په خاطر باندې ښه دي چې سږکال نه جنګونه سته، نه کوم بل هغه سته چې چېرته هم زړه وغواړي هلته مچۍ وړو، او حاصلات یې ډېر ښه دي.
دایم د موږ په کریو کې پاتې کېږي شات باید ووزي، یعنی بازار پیدا کړو. د اسلامي امارات نه همدا غوښتنه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا کړو.
که څه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د مچیو پالونکي د شاتو د بیو د ټیټوالي له امله شکایت کوي. محمد نعیم په میدان ښار کې د مچیو یو بل پالونکي دي. دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دوی ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچۍ ته لږ زره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي چې انشاءالله دا صادرات وسي، ټول افغاني تولیدات خرڅي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځانګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپی الله راید وایي چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي.
وزارت تجارت سره موږ په دغه برخه خبره کړې ده. تجارت وزارت لوړ پوړي چارواکي دلته راغلي وو زموږ ولایت ته، هغوی سره خبرې شوې دي. هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې بازار موندنې برخه کې به دوی پوره هڅې کوي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د څه باندې نه میاشتو په تیرېدو سره د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه په تیرو لسو میاشتو کې له دې ولایت څخه بهر ته د نږدې 120,000 ټنه وچه میوې او نورو موادو د صادرولو خبر ورکوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقی بینا تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
موږ د 400 کال د 120 میاشتو مجموعي صادرات چې دي هغه 1,3,385 ټنه دي، چې په دې کې دغه 15,603 ټنه معدنیات په استله او باقي منده 2,205 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېره یې سم هندوستان ته تللې. د دې مجموعي قیمت 3,008,224,490 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار د چارواکو په وینا له دې ولایت څخه د 4.9 میلیون ډالر په ارزښت 9 تنه وچ ممیز بهر ته صادر شوي چې ډېره برخه یې هند ته وه. د غلي بینا په وینا کې د سوداګرو د پیسو د انتقال په برخه کې ستونزې هوارې شي، ښایي د صادراتو کچه له دې هم لوړه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
ایران یو ځل بیا ډلهیز اعدامونه تطبیق کړي دي. ایران د بشري حقوقو ډلوایي دا کسان چې وړ مورز د زیدان ښار په زندان کې د اعدام حکم پرې تطبیق شو ټول بلوچستان او سنیان دي. همدارس د ایران یوې محکمې پرون یو افغان وګړي ته د دو دینی عالمانو د وژنې او یو بل د ټپي کولو په خاطر د اعدام سزا اورولې ده. تفصیلی احمد کلاوروی.
د ایران د جنوب ختیځ په یو زندان کې 12 کسان اعدام شوي دي. د خبر پرون یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړی او د پتاسیال کې د چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر لکبل اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بشري حقوقو ټولنه چې مرکز یې په ناروی کې دی په یو بیان کې وایي 12 تنه نارینه او یوه میرمن چې د قتل او د مخدرو موادو په اړوندو مواردو مجرم پیژندل شوی د دوشنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار په محبس کې اعدام شول. ویل کیږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهبه او د بلوچ اقلیت اړوند کسان دي. د ایران هیڅ یو کورنۍ رسنۍ د دې دامونو خبر نه دی ورکړی او چارواکو یې هم دا خبر نه دی تایید کړی. په 1200 محکوم شویو کسانو کې شپږ تنه د مخدرو موادو او پاتې شپږ د قتل د مواردو په تړاو اعدام شوي. یوه میرمن چې کورنۍ نوم یې ګرګیچ ښودل شوی او په 2019 کال کې نیول شوې وه د خپل میړه د قتل په جرم اعدام شوې. د بشری حقونو فعالانو له پخوا راهیسې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې چې په ایران کې د اعدامونو په لړۍ کې تناسب نشته او تر ډیره قومي او مذهبي اقلیتونه په خاص ډول په شمال لویدیځ کې کردان، په جنوب لویدیځ کې عربان او په جنوب ختیځ کې بلوچستان په نښه کیږي. د ایران د بشري حقونو د ټولنې معلومات ښیي چې د 2021 کال په اعدام شویو کسانو کې په 321 بلوچستان و. په داسې حال کې چې دا اقلیت د ایران د ټولو وګړو یوازې له 2 تر 6 پورې سلنه جوړوي. نوموړې ټولنې ویلي چې په 2021 کال کې په ایران کې 333 کسان اعدام شوي وو چې د اعدامونو په شمیر کې د 2000 کال پرتله په 325 زیاتوالی ښیي. له بلې خوا د ایران یوې محکمې پرون هغه افغان وګړي ته د اعدام سزا واوروله چې په 13 اپریل میاشت کې د چړو په ګزارونو د 2 ایرانی دینی عالمانو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو تورن و. د ایران د قضا ویان مسعود ستایشی پرون په یوه خبري غونډه کې چې جریان مستقیم پر دولتي ټلویزیون خبرېده وویل انقلابي محکمې تورن کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی په اعدام محکوم کړی، خو مدافع وکیل یې د استناف غوښتنه کړې. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې دا برید یو 21 کلن ازبک تبری افغان چې توندلاري سنی نظریات درلودل د مشهد ښار په یو زیارت کې کړی او له برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا هغه مهال نیول شوی و.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
په افغانستان کې به د ټاپي پروژې لومړنۍ چارې پیل شي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلی دي چې د دې وزارت سرپرست ملا شهاب الدین دلاور پرون د ټاپي پروژې له مشر محمد مراد امانوف سره کتلي او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې د هوکړه لیک په تطبیق او د نلیکې په اوږدو کې د ځمکو د استملاک په اړه یې ورسره بحث کړی. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست په دې لیدنه کې ویلي چې اوس په افغانستان کې امنیت شته او دوی غوښتنه کوي چې د ټاپي پروژې ملي کارونه ژر پیل شي. که څه هم د طالبانو د قانون وزارت په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لومړنیو چارو د پیل کره نیټه نه ده ښودلې، خو یاد وزارت د ټاپي پروژې د مشر ښاغلي مراد امانوف له قبله لیکلي دي چې خپلو مالي سرچینو ته په کتو به دوی په افغانستان کې د ټاپي پروژې لومړنۍ چارې پیل کړي. په هلمند کې د پومبې کرنه زیاته شوې ده. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان ملا مستعین عمرین نن ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې سږ کال په نږدې 300 هکتار ځمکه کې پومبه کرل شوې ده چې تر دې دمه یې په ښه ډول وده کړې ده. ښاغلی عمري وایي په هلمند کې د طالبانو د کرنې او مالدارۍ ریاست د پومبې کرلو په برخه کې بزګرو ته د اوبو لګولو د ډول، خشابې، نباتي آفتونو او د ناروغیو د مخنیوي په اړه هم معلومات ورکړي دي. د نوموړي په خبره د هلمند ولایت په ولسوالیو کې هر کال په زیاته کچه پومبه کرل کیږي چې تر ډیره یې حاصلات ښه بازار لري او په لوړ قیمت پلورل کیږي. او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 3 افغانیو 50 پوله، یو یورو 94 افغانیو 95 پوله، یو انګلیسي پاونډ 109 افغانیو 99 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانیو 44 پوله، زر ایرانی تومن 2 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1500 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
د برخه کې به ووري چې یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وای د لسو میاشتو په تیر دوه او د طالبانو له ژمنو سره سره الله هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې. ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو، خو تر ټولو مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یا سیګار هغه راپورته کتنه کړې چې د تیر حکومت پر چارواکو د لسکونه میلیونه ډالرو د غلا تورونه یې ناسم بللې دي. پر افغانستان د طالبانو له ناڅاپي واکمنېدو وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګنی پخواني ولسمشر اشرف غني او همکارانو یې د بیت المال 190 میلیونه ډالر په هلیکوپټرو کې وړي دي. ورځپاڼې لیکي چې دې خبر له هیواده د وتلو په خاطر د ښاغلي غني په وړاندې د خلکو غوسه نور هم وو پاروله. ډېرې څارونکو له هیواده د پخواني ولسمشر وتل هغه اصلي عامل بولي چې پایله یې کابل ته د طالبانو ننوتل او پر هیواد د دوی واکمنېدل وو. واشنگتن پوسټ د سیګار د راپور هغه برخه راخیستې ده چې د ښاغلي غني لخوا د میلیونونو ډالرو غلا یې ناممکنه بللې ده. خوایي چې په خوانی ولسمشر هم نشته ملګری له یو اندازه نقدو پیسو سره چې د سیګار د راپور په اساس 1 میلیون ته نه رسیږي بلکې شایي 15 لک ډالرو ته نشتی وي له افغانستانه وتلی دي. سیګار همداراز ځینې مشکوک موارد موندلی دي چې شایي په ارګ کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر نقدي پیسې پاتې وي او ظاهرا د هلیکوپټرو له روانېدو وروسته او د طالبانو لخوا د ارګ تر نیول کېدو مخکې د ولسمشر د امنیت د ادارې غړیو په خپلو کې سره بيشل دي. د سیګار راپور د پخواني حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله چې نه غوړي نوم یې یا چی زیاتې بي چې نو موړی وای ټولو کسانو په خپلو جیبونو کې د 500 او 1000 ډالرو ترمنځ پیسې لرلې خو له هیڅ سره میلیون نه وي. پخواني ولسمشر هم په وار وار د پیسو د وړلو تورن رد کړی دي. د افغانستان لری شوی ولسمشر کورنۍ او ځینې همکاران یې اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې اوسېږي. د بشری حقوقو د سر سازمان پر خپل وی پانه په یو مطلب کې د طالبانو لخوا پر افغان شزو لګیدلو محدودیتونو ته پام اړولې. هیومن رائټس واچ په دې مطلب کې وایي کله چې طالبانو د می په ومنېټه اعلان وکړ چې جنې او شزې باید له ضروري حالاتو پرته له کورونو ونوځي او کوزي نو هم مخ او ټول بدن باید پوښلې وي ځینې خلک حیران شول. مطلب زیاتوي په دې ډله کې ځینې هغه ډیپلوماټان او څارونکي هم شامل وو چې کابل ته د طالبانو له ننوتو دوه ورځې وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې د طالب مشانو خبرو ته غوښنی ولې وو. دوی هغه مهال ژمنه وکړه چې دا ځل به د تګ راتک کار او تعلیم په ګډون د ښځو حقونو ته ډیر درناوی وکړي. خو یو من رائټس واچ لیکي افغان میرمن یا فعالانی چې د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ د طالبانو د واکمنۍ تیر دورې لیدلې و حیران نشوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په پای کې لیکي چې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو مدافع فعالانو تل خبرداري ورکوه چې د ښځو د حقوقو په برخه کې د طالبانو شمنې ناسمې دي او اټکلې کاوه چې د دوی شایي د ښځو په وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي. هغه څه چې عملاً پیشول
یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیرې دوه او د طالبانو له ژمنو سره سره الله هم دوی ته په دې هیواد کې ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په پلمه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل ژمنې عملي کړي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلان وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال د خزینه ورزشکارانو لپاره رامنځته شي.
د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خدوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د استرالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمایزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي چې څوم د طالبانو حکومت په دیاړه په وار وار ژمنې وکړي خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي. خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکارانې د خپل راتلونکي په اړه سختي اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندیښنې بیخي زیاتې دي، چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پریکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پریکړې بیرته نه اخلي. واقعا موږ ډیر خفه یو.
دا وای د هغه لیوالتیا لمخې چې له ورزش سره لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي، او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو ویلي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر ښځینه ورزشکارانې له دې هېواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل، د طالبانو له راتګ وروسته یې هېواد پرېښود. نوموړي اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم،
زل حاکم نظام هیله کوم، داتری غواړم، جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي، په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤل محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو وار بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښځینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي، له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان، د تیکواندو، ځغاستې، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي، خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېرې دوی له افغانستان ووتې او یو شمیر چې په دې هېواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هېواده ووزي.
د یو شمیر افغان خزینه ورزشکارانو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې وایي د لس میاشتو په تیرې دوه اړي طالبانو له ژمنو سره سره لا هم ورته د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین او دغه راز د ازادي راډیو په واتساپ شمیره کې مو امور ته پرېښي دي.
زه د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ صدا پیغام درڅخه پرېږدم. د هلمند د مرجو ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ په دا علاقه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، نو زموږ غږ که تر لوړ پولو چارواکو پورې ورورسي ډېره مهرباني به وي. د ازادي راډیو څخه د هلمند د مرجو ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ خلک ډېر په ستونزه کې دي. که چیرې دانه د بیسیم خده ورته کړې دي نو خلک به ډېر ځینې خوشحاله شي.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه جدن او پلک په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځی د بغیر د ځنډ نه باید پرانستل شي، ځکه چې نجونې د تعلیم حق لري. دغه حق دیو ته زموږ اسلام هم ورکړی ده او زموږ په کلتور کې هم د دیو ته دا حق حاصل دی. نو زما په نظر باندې که دیو زموږ د نجونو همدارنګه دغه تعلیمي ادارتو باندې داسې بندیزونه ولګوي، نو دغه زموږ راتلونکي ټولنه به بی سواد پاتې شي، او دغه بی سواد چې دا د جګړې او د بدبختی سبب ګرځي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسیدو. په افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروانو نیز خبرونه مه هیروي، خو اوس ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی او زلبیا په افغانستان کې د خزو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه و. خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو د برخې مشر هیدر بارو ویل پر افغان خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو له خزو خپلواکي اخیستې او له خپلواړتیاوې محرومې کړې دي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازبولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان به د افغانستان د سقوط باعث شي. انا لینا باربوک دا څرګندونې په اسلام آباد کې خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره په پرونی ګډه غونډه کې وکړې. هغه وویل د افغانستان نوی واکمن به دا هیواد تر بشپړ سقوط پورې ورسوي او د خلکو د خورا ډیر کړاو او لوږې باعث بشي. د کندهار چارواکي وایي یوې څا ته د لویدلې هغې ښځې د رایې ایستلو لپاره هڅې روانې دي چې تیر ماښام په خاکریز ولسوالۍ کې یوې څا ته لویدلې ده. د چارواکو په خبره دا ښځه تر پرون ناوخته پورې ژوندۍ وه. په عین حال کې په کندهار کې د باران په نوم خیریه ټولنه وایي سیمې ته بشپړ روغتیایي ټیم استول شوی دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. د ایران د جنوب ختیځ په یوه زندان کې 12 کسان په یوه ورځ اعدام شوي دي. دا خبر پرون یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د دوشنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زایدان ښار په محبس کې دغه کسان اعدام شوي او ویل کېږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهب او د بلوڅ اقلیت اړوند کسان دي. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیه اشغال کړي دي. ولادیمیر زلینسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړه چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سوبردونیسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو ونډه ډیره سوې ده.
شیشه روز مطلق مروز بلالم بند کړل او بعضی نور شان چې دي چې هغه کوشتو سره تعلق کندري هغه مو اوس بلالم بس مطلق بند کړی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي ډیر زر به په کابل کې د معتادینو د درملنې یو لوی مرکز د استفادې لپاره چمتو شي.
اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې 4000 معتادین بستری دي. دغه ډول اوس هم د پولی چرخي په ساحه کې زموږ یو کمپ له 5000 تر 6000 پورې د معتادینو بستری کولو ظرفیت لري. کار دوام لري او ډیر ژر پرانستل کیږي.
دا چې د معتادینو درملنه د نورو رواني ناروغانو په پرتله څه توپیرونه لري په دې اړه لارواپو میوند خوشمند سره مرکه لرو.
توپیرونه ډیر دي. نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي او خپل ته شفخانی ته راوړي پښتنې ته راځي. د متعدینو مریضان چې دي دوی د کونه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه الله سور کړی ده.
د محمد الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې موادو له زیانونو څخه د ناخبرۍ له امله معتاد شو.
یعنی داسې مردار شي چې خپل پردې نه د زړه تور کی او د کاروبار نه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او خلکو څه خبره ده؟ ولې مو غل مغل جوړ کړی دی
استاد؟ د سوریانو د صبر خراب کړل
هم خضر ته وای.
اوس خبرونه په راپور پیل کوي چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کیمیاوي نشې موادو په جوړولو او قاچاقو کې د پام وړ ډیرواله راغلی دی. دوه راپورونه چې تازه د ملګرو ملتونو لخوا خپاره شوي پکې راغلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو جوړول ډیر سوي او بهرنیو هیوادونو ته قاچاق هم ډیر سوی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کوکنارو پر کښت سربیره د کیمیاوي نشې موادو جوړول او قاچاق هم منع کړی دی. دوی زیاتوي چې د دې موادو کاروباریان نیول کیږي او محکمو ته سپارل کیږي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
لس میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه هیڅ وی خپلواکې کورنۍ او بهرنۍ ادارې څېړنه نه ده کړې، خو ځینو بهرنیو ادارو په دې اړه د خپلو تخمیني څېړنو نتایج خپاره کړي دي. په یو تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وړاندې سوی راغلی چې په افغانستان کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا شیشې او هیروین جوړول ډیر سوي دي. په دې راپور کې ویل سوي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د طالبانو د حکومت دا کار به د نشه یي موادو جوړول او قاچاق کم کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار وایي چې دوی د کیمیاوي نشه یي موادو جوړول هم منع کړي او کاروباریانو ته به یې جزا ورکول کیږي.
شیشه خوز مطلق موږ اوس فلحال هم بنده کړله او بعضې نور شیان چې دي چې هغه د کښتو سره تعلق نه لري هغه مو اوس فلحال هم بس مطلق بند کړي دي. که خرڅوونکي دي که وړونکي دي دا به موږ نیول کېږي، بیا محکمو ته سپاره کېږي.
څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا یو راپور خپور شو. د دې راپور نتایج ښیي چې په 2021 میلادي کال کې په آسیا کې تر 1 میلیارد ډیرې نشه یي ګولۍ نیول سوي دي. د کیمیاوي نشه یي موادو په لړ کې د هیروینو او شیشې په ګډون 2000 کیلوګرام هغه نشه یي مواد هم شامل دي چې په افغانستان کې جوړ سوي وو. دا نشه یي مواد داسې مهال نیول سوي چې په پام کې ول افغانستان څخه د بالکان هیوادونو ته قاچاق سي. د ولسي جرګې پخوانی غړی کریم ماتل د افغانستان ستونزو په تیره بیا د نشه یي موادو په برخه کې ستونزو ته پام نه کول د اندېښنې وړ بولي او له نړیوالو ټولنو څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي
ترڅو چې افغانستان ته جدي توجه ونه وسي. په خاص ډول باندې د شورای امنیت کېداسي چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي او لوی ګټه زموږ هیوادوالو ته نه کی، لوی ګټه پردي وړي، نړیوالې وړي او خپل کسان چار ورځ همدې مخدره توکو په حق لبانی باس کوي او یا هم د دې پر ضد باس کوي، لوی پیسې او لوی ګټه د دوی لاس ته ځي.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د ورتګ بهیر هم دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د هیروینو، شیشې او نشه یي ګولیو اعتیاد ډیر سوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې ملګري ملتونه وایي په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشه یي موادو ونډه ډیره سوی ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د لومړی ځل دی چې په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو لوی مرکز د جوړولو خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د عامه پوهاوي د هڅو ترڅنګ به په کابل کې د یو نوي روغتیایي مرکز په جوړولو سره د لسګونو زره معتادینو لپاره د درملنې زمینه هم برابره شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر 30 ډیرو مرکزونو تر تړلو وروسته اوس د معتادینو د درملنې امکانات لږ شوي او دا وزارت په کال کې یوازې د 30 زره معتادینو د درملنې امکانات لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د ځینو مرکزونو پر تړلو سربیره د معتادینو د درملنې د فعاله مرکزونو بستري خدمات هم نیمایي کم شوي دي، ځکه چې بهرنۍ مرستندوی ادارې اوس په مالی برخه کې د دې مرکزونو ملاتړ نه کوي. په داسې حال کې چې تر اوسه د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی د تړل شویو مرکزونو لپاره د بهرنیو مرستندوی ادارو مرستې بیرته جلب کړي، په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې د یو نوي لوی مرکز جوړولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر ازادۍ رادیو ته ویل دا مرکز په کابل کې جوړیږي چې د زرګونه معتادینو د درملنې امکانات به ولري.
اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې 4000 معتادین بستر دي. دغه ډول اوس هم د پولي چرخي په ساحه کې زموږ یو کمپ له 500 تر 6000 پورې د معتادینو بستر کولو ظرفیت لري، کار دوام لري او ډیر ژر پرانستل کیږي. په افغانستان کې په کال کې 500000 معتادینو ته د احتیاط پاړه په هوای ورکول کیږي.
د طالبانو حکومت په تیرو 15 میاشتو کې د کابل، کندهار، فراه، نیمروز او بلخ ولایتونو په ګډون په څو ولایتونو کې د زندانی کولو لاره زرګونه معتادین د نشي پریښودلو ته اړ ایستلې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې په تیرو 9 میاشتو کې 22000 معتادینو نشه پریښیده. لنشي موادو سره د مبارزې کارپور ډاکټر ظفر د معتادینو درملنه یو پیچلی او مسلکي کار بولي. ښاغلی ظفر وایي چې د معتادینو درملنه د کارپوهانو او مسلکي خلکو ترڅنګ مالی امکاناتو ته هم اړتیا لري.
هغه څوک چې نشه یان شوي دي د هغوی د نشې مخنیوی ډیر آسان کار نه، دا ډیر تخنیکي کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مسلول شي. دا د زور خبره نه ده، دلته به ته سړی قانع کوي تر څو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره، د هغه د فکر سره، د هغې د مغزو سره کار کوي. دا یو ډیر ستونزمنه کار دی او د دې لپاره ډیر کار پکار دی او د دې لپاره مالي امکانات هم ډیر ضروري دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسني وخت کې مالي امکانات لري یا نه لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو د 2021 میلادي کال په لومړیو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپل مرستې کمې کړې، خو د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسیدو مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډیر مرکزونه فعال وو. خو څه د پاسه 15 میاشتو راهیسې 40 مرکزونه د مالی او تخنیکي امکاناتو د نه درلودو له امله تړل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، وانو ریدل چې ډیر ضرب په کابل کې د معتادینو د درملنې یو لوی مرکز د استفادې لپاره چمتو شي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پرمنځنوي څپو سربیره په 3.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کارکونکي په عملی ډول د نشي موادو له زیانونو څخه خبريږي او دوی داس د کوي چې څنګه کولای شي د خپل کورنۍ غړي له نشو څخه وژغوري. دا چې د معتادینو درملنه د نورو رواني ناروغانو په پرتله څه توپیرونه لري، د دې برخې کارکونکي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او څه شی دوی ډیر ځوروي، په دې اړه مو د میوند هوشمن په نوم لوی وارواپو سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
تقریبا و کال کېږي چې زه معتادینو مریضان سره کار کوم. غواړم چې مثلا د دماغ خیر یا کومک مې خلک ته ورسي. یو د مریضان مې چولې د دغه خلک دي چې د کور نه شړل شوي دي او په اجتماع کې داسې څوک کې دوی پالنه نه کوي. د دې خبره باعث شو چې زه باید دغه مظلوم خلک سره کار وکړم او دوی بیرته جامع ته صحتمند ور وسپارم.
د معتادینو سره کار کول د نورو مریضانو په پرتله څه توپیرونه لري، څه فرق لري؟
توپیرونه ډیر دي. نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپل ته شفخانی ته راوړي، پښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. نو دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی نا امیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده.
تاسو ویل چې له دوی سره کار کول ستونزمن کار دی، کوم اړخونه یې ستونزې لري؟
دوی بے اعتماد شوی دی پکور کے، یعنی دوی دی کورنۍ لخوانه سپورت نه کیږي، دوی دوی پختنه ته نه راځي په منظم ډول چې بادشاہ افغانی ترشی کوم جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغه سه پټلنه کې دوی ته خلک پټی ټسترګ ګوري، دغه ټول ستونزې دي چې راولړیږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندي ته ادامه ورکړي. موږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کوم برنامه چې موږ ورته ورکو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي، همدغه باعث کیږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته مخترزي، یا کوم خبر چې موږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د تداوی ټکنه کوي.
معتادین خو په ټولنه کې له پیغورونو سره مخ کیږي، څنګه تاسو تر اوسه د یو کارمن په صفت چې د معتادینو په برخه کې کار کوي له کوم پیغور سره مخ شوی یا چا درته کومه تانه درکړي؟
سل فیصد موږ چې معتادین سره کار کوو، کوم پیغورونه چې د موږ مریضانو ته متوجه کیږي، یو روانشناس کچیرې د معتادینو څنګه کې کار نه کوي هغه به روانشناس وي، او موږ چې د معتادینو څنګه کې کار کوو د معتادینو نوم ور سره اضافه کیږي، د موږ سره برخورد کیږي، وای تاسو متعدینو سره کار کوي نو ته به ایتا مشوره بچی شوی چې موږ سره یا ما تیرا کوي یا ته ایتا نظر بچی شوی، ته د متعدینو ډاکټر یا د متعدینو سره کار کوي، دغه سه مسائل سره مخامخ شوی.
تاسو خو ټول سره کار له متعدینو سره دی، ولی تر اوسه پورې همداسې جوړ پاتې یاست؟ متعد شوی ولی نه یاست؟
یو تحقیق هم شوی و کوم کسان چې متعدینو سره کار کوي هغوی د خطر سره مخامخ دي چې متعد شي، خو خوشبختانه موږ چې متعدین سره کار کوو په هغه وخت موږ متعدین سره کار کوو چې مواد قطع شوی وي، نو هغه نور ملګری چې متعدین سره نږدې کیږي هغه وخت خو مریض استفاده کوي، موږ دلته مواد قطع کړی ده، او پاینده څنګه کې بعض ډاکټر صاحبان چې انستیزیولوژ دی هغوی خطر سره موجود دي، حتی موږ څو دنې مریضان دي هغه ډاکټر صاحبان نه لرله چې هغوی انستیزیولوژ وو نشي ورکوله، دوی ته جالب تمامېږي چې دا دومره وړکی پیچکاری څنګه یو انسان مکمل په داسې حالت راوستای سي چې مونږه عملیات ورنه وکړو او دوی پوه نشي، دغه کنجکاوي بل اخره باعث کیږي چې هغوی ځان ته استفاده وکړي.
د څومره مریضانو تداوی هم کړی وي تاسو د خپل کاري دوره کې؟
حدودا 1500 د 1500 نه پورته مریضان سره مستقیم کار کړی دی.
په دغه مریضانو کې څومره بیرته ریلپس شوي دي یا بیرته معتاد شوي دي او څومره جوړ شوي دي؟
متاسفانه اکثریت ریلپس دوی لري، او د خپل متادی چې د ریلپس یعنی بیرته ګرځیدل لري، بیا هم زه جوړ شوی مریضان هم لرم.
ځینې مریضان چې بیرته بابیړی کوي یا په اصطلاح بیرته نشو خواته ګرځي، د دوی د حالت پر تاسو باندې څومره بد تاثیر کوي؟ یعنی تاسو نه امید کوي نه له خپل کار څخه؟
په اول ځل کې چې ما مریضان سره کار کول راتن ستونزمنه وه، او کله چې د متعدینو د څنګه کې ما ترنینګونه واخیسته او بالاخره زه پوه شوم چې د احتیاط دغسې یو خواص لري چې یو مریض کاملا سل فیصده نه جوړیږي، بیرته راګرځي، ورو ورو سره عادت شوی و، بس ستونزمنه ده په سړی نه امیده کیږي ولی ور سره عادت شوی و، او موږ پوهیږو چې د مریضان کاملا کوم کسان چې صحیح تصمیم نشي نیوای، کورنۍ ورسره مل نه ده، مشکل لري، ستونزو سره مخ دي، بیرته راګرځي.
کله چې مریضانو سره مخ شوی یا چې هغه جوړ شوی بیا تاسو څه احساس درکړي؟
موږ داسې مریضان سره مخامخ شوی و، او بعض مریضان مو دي په مختلفو ځایو کې کار کوي، هغوی بلته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. یو ورځ زه موټر کې وم او بالاخره د ډریور تر یو ځایه پورې چې ورسولو کې خپل کلینر باندې غږ وکړو چې د ډاکټر صاحب نه کرایم اخله، کله چې د ډاکټر نوم یې واخیست ما وویل چې دا حتمان به موږ مریض وي، کله چې ورسره وغږېدم وایي زه درې کاله مخکې تاسو سره بستر وم او اوس ښه یم، بیا ما خپله کرایه ورته ورکړله او ډېر خوشحاله شوم چې دا مریض مو اوس خپل عادي ژوند ته ګرځېدلی او کورنۍ لپاره ګټه کوي.
په دغه کار کې په د کاري موده کې تاسو له معتادینو سره کار کوئ، څه مزده کړي دي تر اوسه له دې کاري مودې څخه؟
کچیرې زه د متعدینو په څنګه کې مې کار نه وای کړی، امکان لري چې یا متعد وای یا د یو دوه نښو حتمان استعمال به مې کړی وای، دغه زده کړه مې کړی ده. او بل د مریضان چې کله مریضیږي او د دوی ستوري یا کوم کار چې موږ دوی سره کوو، د دوی ستونزه کورنۍ ستونزه دغه شیان چې زه ګورم، دا ټول ماته یو پند ده، او دا ټول زه په ذهن کې نیسم په آینده کې زه په کور کې باید یا خپل ماشومان سره داسې برخورد ونه کړم چې زما ماشومان بې لاره شي او بالاخره دوی متعد شي. دین ما ډېر ډېر شیان زده کړي دي.
د خپلې کاري دورې تر ټولو جالبه کیسه راته کولای شي چې ستا لپاره ډېر خوشاله ونکي وي او کله کله دریادي یا ډېر دې خوشاله کوي؟
یو راز زموږ یو مریض وو راغلی و خپل مریض بسترول دلته خو چې مریض وي حالت یو رقم وي بیرته چې جوړ کیږي فزیکي تغییر کوي دوی وضعیت ښه کیږي نو مریض بسترول بالاخره مریض چې بستر شو خلاص شو ما ته وویل چې ډاکټر صاحب زه د تاسو 15 کاله مخکې مریض وم او تاسو سره بستر وم اوس ښه شوم ما ډېر د افتخار او د خوشحالۍ احساس وکړ چې شکر ده داسې مریض موږ لرو چې جوړ شوی ده او نن بل مریض راوستی ده او دلته شفخانه کې تداوي کوي ما ته ډېر د خوشحالۍ ځای و ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوله
آیا پوهېدل است آیا پوهېدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بې وسي اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیلی حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب پورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 منځنۍ صفو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد الله د ساروی او سوداګری کوله خو کله چې په خمو تاسو هر څه ځینې پاتاسو او د خپل غټلو پیسو څټلو ته کېناست محمد الله وایي چې د نشئی موادو د جانونو د ناخبری له عمله مې نشه پیل کړه او له څو میاشتو راهیسې خېخڅ کوم دا چې محمد الله د نشول عمله نورې څه خاري ګاللې دي دا بخپله د دل خلې وارو
داخله خوې کنه چې پلانې را وسمستانې خوې سوګ سوګ نشي راوړلې مخپل اسکل یاد د غم د وجنې یاد پریشانې د وجنې ولا کز د چایا نوم بد کمیا یو انډیوالم راته ویلې چې ریشه دا اوس خپل مشکل دی درې درې نیمې میاشتې کېږي چې ما اسکل دی ول اسکل مې چرس کلې دی دغه روزه چې 13 15 کال کېږي چې ما چرس پری شه دی دا 15 کال قسم د کې ولګې مې اسکل دی او دغه درې میاشتې یو بل قتل د شیشی پونی دغه باس دغه مشکل روان ما مخابرات چوک نه چې د سلګوړ چپلیا رډه ورته وي دلته د خلکو زیاده زما ونډوال چې دی بس خدای د روح صورت ورکه وس خشه وي د خیره هغه پوډری او زاغه پس ګرځیدم هم د سه وس او چار اتور دا بل نه دا پوډر نه دی مال خان هغه سره وزم د سکه نه اسمه ما ول دا شیشه چی شه دی ته ورې غوي ګوراس د شیطانې نه کنه چې خدای د غضب باندې اړه کنه اس ارادم نو نشته ده خدای دې هر سوګ ساتي تنه قوم دغه درې درې نیم میاشتې کېږي و مشکل مونږه دا میخ ساتو ګجران مال والای میخ ساتو بس ماغه ته غیا ور سره وړو او شدی وړو بازار ته خرڅو به د ورته غیتم نفقه وړو ځان ته مې اوسه بل کاروبارم دی اوس د سې ساتنه لرو ورور سره مشته ده یو 2000 لزانی خو ما سره نشته زما وجود خراب وو او د بد نه په حساب نو بتره کوم دا اوس زما 9 کیلو یا 11 کیلو وزن زما کم شوی دی دم دی وجنه دغه مرداري مشکل د شپې د ورځې به خوب نه راتلو یعنی د سه مردار شه د خپل پر دینه د زړه تور کی او د کاروبار زما کاروبار نو د سه وای چې بس کاروبار د سه خراب کړی دی چې همدغه دونی مې درې میاشتې کیږي چې ما 10 روپۍ خپل نه دی ګټلې نو کاروبار خو به ختم شو خو یعنی نو مې سروې غسل خرڅول ارس کار پاتې شو کنه مخپل هم دغه واړه تجارت کوم لکه خوسه والے ګډ والے وزه والے یو شی بل شی بس خدای پاک پکې زر 2500 پاتې کوم مګه کې زما خصات تیر خو چې دا کارو شو بس هغه پاتې شو نو د سوي چې به کاروبار سره ختم شو دس لکه بل مرګره چې د لاس نمونې سي چې تو یې دس زما هغه درته وچ نه شه دس یو مردار عمل دے خدای در مسلمان تے نہ وساتی یعنی خپل طرف تے ډیر کش کئ او د نور دنیا ورسنه د پاتې کئ ار زه کې بزان ته زه به خوخیږي چې زه ځان ته چې سو غونی را سره اوس هم نو د سه مرګر سره مثال تینو چې هغه سوګ نشي والای نشي د پاره وسه یا هغه راز یا زز مې ابل زه کې ابل زه کې تینو دنیا غ خاندي والان صحیح اندي والان سره په حساب کوو ګورم د سلاره کې وسه لکه مخ کې چې یو بل نه بیلی دو یا جمع ته به یو ځای تلو، تبلیغ ته شو، جمعې ته بدلو، هغه مینه او هغه سه ورکو. نو دغه یو نیم میاشت، دو میاشتې، درې میاشتې بیخي خپل سکه تره او تره زامن سره ناست نه وم.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کریم په موټر کې سپور وی او څنګ ته یو سپرلی جنجال ورسره کوي. ورسته د موټر نور سپرلی او موټر چلوونکي هم کریم ملامت بولی. دا چې کریم ولې ټولو ملامت کړ، اصل کې څه ده، ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره، زه د سږو تکلیف لرم، د سګرټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګرټ مچ کوه.
بابا ته له خوند نه څه خبرې؟
دا دی وګوره، دستي وټوخولو، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګرټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدا موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاد، د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سیګریټ مس کوه.
سواریان خدر ته وای ته وګوره، په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سیګریټ کول منع وای، بیا دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دای دې په بل سیټ کې کینی، ما ولې سیګریټ کولو منع کوي؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره، په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سیګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم، ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک درسره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړې دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې ما اچوه.
او ځوانه، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکیږه.
بس دا دې لاړم، یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا. څنګه یخنی ده، د باد ته بیا په دې یخ کې ګور ته. دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه، له یخنیه به مړ شم. تا ته ودرېږه، یو لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپیره شي. په تاوده موټر کې سپور سیګریټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان ایسته د موټر نه کته کړم.
د سیګریټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس تو سپینګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه، لکه چې سیګریټ راباسې؟ څنګه
بې غمه اوسه، سیګریټ نه لګوم، ما مې خپله اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سیګریټ نه څکوم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.